دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردار یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې نن پنځشنبه ده د 1998 کال د سمبولې د میاشتې 28مه ده په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
په کابل کې د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو په قراول باندې د طالبانو په مرګانی بریده کې څلور عسکر وژل شوي دي د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دي چې له واشنگتن سره د ټیریزم په ضد په جنگ کې د اسلام آباد ملګرتیا اسلامي ډلې د پاکستان په ضد راوپارولې او د انډونیزیا د 30 کلن جمهور رئیس بی جی حبیبي نن د پنځشنبه په ورځ د جاګارتا د ملي اتلانو په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو
قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته په راپورټونو کې لرو افغانان هیله لري چې د سولې ځنډیدلې خبرې بیرته پیل سي
ښه خبره خو دا ده چې دغه برخه بیرته افغانستان دولت له طرفه روانه سي څنګه د افغانستان حکومت غواړي او څنګه د افغانستان خلک اړتیا ورته لري
د جنوب ختیځو ولایتونو یو شمیر خلکو ویلي چې په دغو ولایتونو کې انتخاباتي کمپاینونه ډیر کمرنګ دي
که چیرته کمپاینونه تر سره شوی وو خلکو په پراخ ډول او په ښه آزادانه ډول د خپل خوښي وړ نومان ترای ورکړي وای
او د امریکا د کانګریس یو شمیر غړي وایي چې جمهور رئیس ترامپ باید د متشددو وسلوالو پر ځای د جمهور رئیس غنی ته ډیر زیات لومړیتوب ورکړي دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو خو اوس به د دې سات خبرونه سید سلیمان شاه او نوشابه آشنا تاسو وایي
السلام علیکم د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې نن د پنځشنبه په ورځ د سمبولې یا وږي په 28مه د چاراسیاب ولسوالۍ د رشخور په سیمه کې د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو په مرکز د موټر بم په حمله کې د ملي اردو څلور عسکر وژل شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي د دفاع د وزارت په مطبوعاتي بیان کې راغلي دي چې دغه برید له غرمې وروسته څه کم یوه بجه شوی دی او د معلوماتو په اساس بریدګر له بمونه ډک یو مارسیډیز موټر نه په استفاده د ملي پوځ د ځانګړو عملیاتو د قولي اردو نظام قراول په نښه کړه د پوځ بیان ډګرمن عبدالغفار نورستاني امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې بریدګر خپل موټر د کمانډو ځواکونو د مرکز مخې ته وچو د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی دی او عسکرو ته یې د درندې مرژوبلې د اړولو ادعا کړې ده
د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي چې په کابل کې د داعش درې مهم غړي نیولې دي چارواکو نن د پنځشنبه په ورځ وویل چې دغو کسانو په مسار نومونو په کابل کې د داعش لپاره فعالیت کوو یو غړي خبریالانو ته وویل
په مکریانو کې د خبریالانو پر غونډې برید کې هم موږ ګډون درلود له هغې وروسته چې په ششدرک کې برید وشو دویم بریدګر له ما سره و ما ورته لارښوونه وکړه چې لاړ شه هدف ورته معلوم و چې خبریالان و خبریالان یې په نښه کړل د کابل په لویدیځ کې چې کوم بریدونه موږ پر شویګانو کول د هغوی پر مسله برید و د زینب پر جومات برید و
د داعش د غړو په ششدره کې په خبریالانو او د سردار محمد داود خان پر روغتون د بریدونو په ګډون په کابل کې د 30 ځانمرګو بریدونو په طرحه کولو او عملي کولو کې لاس درلود
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت د اچین په ولسوالۍ کې د داعش پر ضد نظامي عملیات پیل کړي دي د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیانی امریکا غږ ته وویل چې دا عملیات د داعش له وسلوالو نه د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرتو سیمو د پاکولو په هدف د چهارشنبې په ورځ د ناټو په مشرۍ د قاطع ماموریت د ځواکونو په ملاتړ پیل شو دا چین ولسوال اشق الله سعادت امریکا غږ ته وویل چې د دې ولسوالۍ د بندره په دره کې زیاتره بهرني داعشیان ځای په ځای شوي دي چې غالباً له خپلو کورنیو سره یو ځای هلته اوسیږي د ننګرهار د ملي امنیت ریاست وایي چې دا وخت د داعش شاوخوا زر وسلوال د دغه ولایت د شیرزادو خوګیانیو پچیرا واګام چپریار هسکې مینې اچین او نازیانو د ولسوالیو په غرنیو سیمو کې دېره دي همداشان د ننګرهار د ګاونډي ولایت کونړ په شپږو ولسوالیو کې هم د داعش وسلوال حضور لري
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیحي لودی خبرداری ورکړی دی که د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات زر پیل نه شي نو په افغانستان کې به د تشدد پیښې زیاتې شي د پاکستان د ای پی پی خبری آژانس د رپورټ له مخې ملیحه لودی چې د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې د افغانستان د وضعیت په اړه رابلل شوې غونډې ته وینا کوله ویول مونږ هیله لرو چې د مذاکرات ځنډې دل بد لږ وخت لپاره او بل دې چې نور ځن پکې راشي زر به بیا پیل شي. د پاکستان د سفیر په قول پاکستان تل د تشدد غندنه کوي او په جنگ کې شامل دواړو خواو نه غواړي چې له صبر او حوصله نه کار واخیستل شي. په عین وخت کې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مذاکراتو له پایته رسولو وروسته هغوی هم د تشدد وبخښي د جنگ کې د شامل خواو نه غواړي چې له صبر او حوصله نه کار واخلي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي که څه هم چې له واشنگټن سره د ټیریزم په ضد جنگ کې د اسلام آباد د ملګرتیا په سبب پاکستان ته زخ زیات نقصان اوښتی، متحده ایالات په افغانستان کې د خپلو نظامي ماتو پړاو ملامتیا د پاکستان په غاړه اچوي. عمران خان د روسیې د آر ټي تلویزیون سره په ځانګړې مرکې کې وویل چې پاکستان ته د امریکا سره د نړیوال ټیریزم په جنگ کې د ملګرتیا له امله دروند تاوان رسیدلی او مخکې د 1970 میلادي په لسیزه کې چې د پخواني شوروي اتحاد پر خلاف په جنگ کې د اسلام پالو مجاهدینو ته روزنه ورکړې وه او پیسې مصارف او مصارف سی ای ای ورکول، پر افغانستان باندې د امریکا د نظامی یرغل په تعقیب دغه ډلې د پاکستان په خلاف راپاڅېدلې.
امریکایي لیکوال تامس جانسن چې په دې وروستیو وختونو کې د طالبانو د تبلیغاتي جنگ په اړه یو کتاب لیکلی دی وایي چې په تبلیغاتي ډګر کې د طالبانو په وړاندې د امریکا متحده ایالاتو ماتې خوړلې ده. جانسن چې د امریکا د سمندري پوځ د پانتون استاد دی، امریکا غاک سره په مرکه کې دا هم ویلي دي چې د افغانستان حکومت هم د طالبانو د پروپاګندو او د افغانستان د روان جنگ په اړه د هغوی د تبلیغاتو په مخنیوي کې پاتې راغلی. جانسن همداشان ټینګار کړی چې حکومت باید خلکو ته خپل پیغامونه په جمعتون کې ملا امامانو په وسیله د جمعې د لمانځه د خطبو له لارې ورسي.
اسرائیلیان پر اتلونکي اونۍ کې د تیرو شپږو میاشتو په دوران کې په دویم ځلي پارلماني انتخاباتو کې ګډون کوي. که دا ځلې انتخابات وکړل، اوسنی صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به د پنځمې دورې لپاره د صدر اعظم په توګه وټاکل شي. له بیت المقدس نه د امریکا غږ د خبریال د رپورټ خلاصه له شافی سردار نه اوري.
پنځه میاشتې مخکې د اسرائیلو په وروستیو انتخاباتو کې د اسرائیلو شاوخوا نیمایي عربو اتباعو رای ورکړې وې. په 2015 کال کې د اسرائیلو په پارلمان کې د عربي ګوندونو استازیتوب له 13 غړو څخه یوازې نه تر راټیټ شوی و، خو یو شمیر عربي ګوندونه تمه لري چې په راتلونکي اونۍ کې په نوو انتخاباتو کې په یوه ائتلاف کې د القائمة المشترکه په نامه د عربو څلور مهم ګوندونه له یو بل سره همکاري وکړي او ډېرې چوکۍ وګټي. احمد طبي په دې ګډ لیست کې دوهم ځای لري. نتنیاهو د اسرائیلو په پوهنتونونو او پارلمان کې د عرب اتباعو مخ په زیاتېدونکو شمیر ته په اشارې په وار وار د عربو په وړاندې د تبعیض ادعاګانې رد کړې دي. شافیا سردار، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونه ته ادامه ورکو. ایران وایي د امریکا د هڅو سره سره د خپل یو ټانکر تیل د سوریې له ساحل سره څیرمه په یوې شخصي کمپنۍ باندې وپلورل. متحده ایالاتو کوښښ کوو چې د پلورلو مخه یې ونیسي، خو څارونکي وایي چې سم نه پوهیږي چې آیا واقعا د ایران د دغه ټانکر خام تیل خالي شوي دي او که نه. خو په لندن کې د ایران سفیر حمید بایدی نژاد د چهارشنبه په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې د امریکایانو د بېشماره ګواښونو باوجود د ټانکر تیل په سمندر کې په یوې نامعلومې کمپنۍ وپلورل شول.
په زرهاو اندونیزیایانو نن د پنجشنبه په ورځ په جاګارتا کې دغه هیواد د پخواني جمهور رئیس بی جی حبیبي چې د چهارشنبه په ورځ د لړل سکتې له امله د 3 کلونو په عمر مړ شوی د احترام مراسم وړاندې کړل. جمهور رئیس جوکو اوډیډو د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی و. د جنازې لمونځ د کلیباتا د ملي اتلانو په یادګاري پارک کې وشو. هغه څو لسیزې په جرمني کې ژوند کړی او کله چې په 1999 میلادي کې خپل هیواد ته راستون شو او د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو، د دوامدارو مظاهرو له امله مجبور شو چې استعفا وکړي. صرف 18 میاشتې حکومت وکړ.
د زیمبابوی خلک د هغه هیواد پخوانی جمهور رئیس رابرټ موګابي ته د خپل وروستیو احتراماتو د وړاندې کولو لپاره آمادګي نیسي. د موګابي مړی تیره ورځ له سنګاپور نه راوړل کېدو وروسته نن د پنجشنبې په ورځ د هراري په سټډیوم کې د خلکو د نظارې لپاره کېښودل شو. هغه د تېرې جمعې په ورځ د 95 کلونو په عمر د ناروغۍ له امله هلته په یوه روغتون کې ساه ورکړه. خلک ورته د رودیشا یا موجوده زیمبابوی د ازادۍ د اتل پسترګه ګوري.
او د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا د اقتصادي بندیزونو د نرمولو امکانات چې په ایران باندې لګولي وو نه دي رد کړي. نوموړی وایي مقصد یې دا دی که وکولی شي جمهور رئیس حسن روحاني بل هفته په نیویارک کې د مذاکراتو میز ته راوبلي، خو د ایران جمهور رئیس لا د مخه د ټرمپ سره د ملاقات خبر رد کړی دی. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. دا هم د دې خبرونه رپورټونه. د سپتمبر 11 نیټې د پیښې 14 کال وروسته د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د بل هر وخت په پرتله په افغانستان کې پر خپلو دښمنانو سخت ګوزارونه کوي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونې وروسته له هغه په وار وار کړي چې څو ورځې مخکې له طالبانو سره د سولې مذاکرات یې لغوه کړل، خو د سولې د مذاکراتو لغوه کېدل له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ سوي. د امریکا د کانګریس یو شمیر غړي او سیاسي پوهان وایي چې جمهور رئیس ټرمپ باید د متشددو وسلوالو پر ځای باید جمهور رئیس غني ته ډېر زیات لومړیتوب ورکړي. نور تفصیل زموږ له همکار وحید فیض څخه واوري.
د سپتمبر 11 نیټې په یاد غونډه کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر طالبانو سخت نیوکه وکړې او د نورو ترهګریزو بریدونو پر وړاندې خبرداري ورکړ.
په تیرو څلورو ورځو کې مو خپل دښمن دومره سخت ځپلی دی چې پخوا یې هیڅ ساری نه لیدل کېږي، او دا کار به دوام ولري. که هغوی په هر دلیل بیا زموږ هیواد ته راشي، نو په هر ځای کې چې وي موږ به ورپسې ورشو، او امریکا به داسې قوه پرې وکاروي چې هیڅکله تر دې مخکې کارولې نه ده. او زه دلته د اټومي قوې د کار اخیستلو خبره نه کوم.
په ورته وخت کې د ناټو سرمنشي وایي چې دوی په افغانستان کې سولې ته د زمینی برابرولو لپاره حضور لري. د ناټو سرمنشي یانس سټولتنبرګ د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې د سپتمبر د 11 قربانیانو په یاد غونډه کې د نړیوال تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د افغان ځواکونو پر پیاوړي کولو ټینګار وکړ.
Our military presence is there to create the conditions for peace.
افغانستان کې زموږ د ځواکونو حضور د سولې د زمینې برابرولو لپاره دی، خو د سولې لارو ده او سخت ده.
تیرونه په کابل کې د یو امریکایي سرتیر وژل کېدو له امله ولسمشر ټرمپ له ولسمشر غني او طالب استار سره په کمپ ډاوډ کې پلان شوی غونډه لغوه کړه.
زنده په هیګم چې مرتکبین څنګه کمپ ډاوډ ته راولې، او کسانو چې د سپتمبر 11 نیټې د پیښې مرتکبینو ته ځای ورکړی وو او لا هم بریدونه کوي، او تازه یو امریکایي سرتیر وژل دی.
یو شمېر نور ماهران په دې باور دي چې امریکا باید د ولسمشر غني په مشرۍ د منتخب حکومت په ملاتړ تمرکز وکړي، نه پر افراطي طالبانو.
طالبان چا ټاکلی نه دي، او موږ د یوه بالقوه حکومت په توګه ورسره خبرې کوو. او دا چې یاغي ډله ده.
د کانګرس یو شمېر غړو له افغانستان څخه د امریکایي سرتیر د وتلو پر خلاف خبرداری ورکړی دی.
موږ یو پاتې کېدونکي ځواک ته اړتیا لرو، لکه څنګه چې په سوریه کې پاتې وو. موږ د کورنۍ امنیت لپاره ملت جوړونه نشو کولی، خو زه فکر کوم هلته پاتې کېدونکی ځواک د هیواد ساتنې لپاره زښت ډېر اهمیت لري.
که څه هم ولسمشر ټرمپ ویلي چې له طالبانو سره مذاکرات پای ته رسیدلي، خو یو شمېر نور څېړونکي په دې باور دي چې دا مذاکرات به بیرته پیل شي، ځکه زیاتره امریکایان او ولسمشر ټرمپ غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. خو د مذاکراتو لغوه کېدو یو شمېر افغانان ناهیلي کړي دي.
همګي خسر صلح است، همګي صلح میخواه دیگه یکی مشد بسیار خوب مشد.
ادمی امید بودیم که کدا زو صلح میشه، که طالبا که ما مثلا میشه که ما رو میشه، چون خود دیگه مگمون به خاطر یک نفر خود از زندگی ما بیخی یک بازیچه جور کرد.
په افغانستان کې طالبان د ډلې د ځپلو لپاره د افغان او بحرین ځواکونو عملیات په بې سره ډول زیات شوي، او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې د دغې ډلې ځپلو ته به دوام ورکړي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه شوي، خو یو شمیر محصلین او عام افغانان د دغو مذاکراتو د بیا پیلولو غوښتنه کوي، او وایي چې د سولې په تړاو د عامو افغانانو هیلې باید مړاوې نه سي. رحیم ګل څاروان له یو شمیر محصلینو سره غږېدلی دی او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
که څام یو شمیر عام افغانانو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون لغوه کیدل د حالاتو په ګټه وبلل، خو یو شمیر نور بیا وایي چې دا تړون باید نه وای لغوه شوی او د دوحې د سولې د خبرو لړۍ دې بیا له سره پیل شي. په دې کتابتون کې د یو شمیر محصلین او هنرپال امریکا غږ ته وایي چې سوله اوس د خلکو ستره هیله ده او د خلکو دا هیلې باید مړاوې نه شي. دوی ټولو په دې ګردیمیز کې دا وویل چې د سولې په ټپه درېدلې خبرې باید له سره پیل شي.
اوس جګړه ده، سولې خبرې لغو شوې، تاسو فکر کوئ چې جګړې ته دوام ورکړ شي او کنه د سولې خبرې له سره پیل شي؟
امریکا او طالبان باید بیرته د سولې مذاکراتو ته پاملرنه وکړي او د سولې مذاکرات بیرته له سره پیل کړي، څنګه چې د افغانانو هیلې تر اوسه پورې مثبتې ولې او سولې ته مثبت نظر باندې کتل، نو دوی باید دغه د افغانانو مثبت نظر ته احترام ولري، هغه که امریکا ده او که طالبان دي. دوی باید له خپلو مخو ته د رسېدو لپاره سوله لغوه نه کړي.
ښه، ستاسو په نظر باندې نړیواله ټولنه په تېره بیا سیمي هیوادونه پاکستان، روسیا، چین دغه ملکونه څه وکړي چې امریکا او طالبان بیا وسوي چې سوله وکړي او که نه؟
اصل کې خو دغه برخه امریکا مخته وړله، اوس چې امریکا لغوه کړله، ښه خبره خو دا ده چې دغه برخه بیرته د افغانستان دولت له طرفه روانه سي، په هغه شکل چې څنګه افغانستان خلک غواړي، څنګه د افغانستان حکومت غواړي او څنګه د افغانستان خلک اړتیا ورته لري، په هغه شکل روانه سي. په دې کې چې هر څوک ټینګار کوي، په دې برخه کې هر څوک همکاري کوي، دا ښه کار دی کولای سي. خو دغه هیوادونه چې تاسو ذکر کړله یو اندازه قدر نقش لري، هغه سي نقش نسي لرلی لکه خپله چې امریکا لري.
روسیه ویلای شو چې دوی په ډېر اعتبار کولای شي، امریکا یې په نس کولی ولې طالبان په ډېر اعتبار لري، پې تر څو د یو درېیم هیواد په یا چین پاکستان دغه هیوادونه کوای شي تر څو پورې دغه خبرې بیرته له سره شروع کړي، له سره نه، حتی تر هغه ځای ته رسېدلي دي کوشش دی وکړي چې له هغه خبرې اترې لارې دی دا خبرې بیرته پیل کړي. که چیرته پیل نه شي، نو لکه څنګه چې دغه تاوتریخوالی په هیواد کې روان ده، دغه به تر څو چې دغه خبرې په ټپه دردلې وي دا تاوتریخوالی به روان وي.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په تیرو لسو میاشتو کې 9000 طالبان سره مذاکرات وکړل او دا مذاکرات یو دم د یکشنبې په سهار د ولسمشر ټرمپ په ټویټ ودرېده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د ملي امنیت منصوبینو په کابل کې د داعش د ډلې درې مهم غړي نیولی دي چې تیر کال په ششترک پر خبریالانو د برید په ګډون په کابل کې 40 ځانمرګې وسلوال بریدونه طرحه او ترتیب کړي وه. له رسنیو څخه د ملاتړ ادارې او افغان خبریالان د حکومت له دغه اقدام څخه په هرکلي وایي چې دغو کسانو ته باید سخته سزا ورکړه سي. نورحال زموږ د خبریال ممتاز بهیر په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کابل کې د داعش ډلې درې مهم غړي نیولی دي. د ملي امنیت ریاست د چارواکو پر وینا دغو کسانو په مستعارو نومونو په کابل کې د داعش ډلې لپاره فعالیت کوه او په ششدرک کې پر خبریالانو او د سردار محمد داود خان پر روغتون د بریدونو په ګډون یې په کابل کې د 20 ځانمرګو او وسلوالو بریدونو په طرحه کولو او سنبالولو کې لاس درلود. د ملي امنیت ریاست د داعش ډلې دغه نیول شوي کسان د پنجشنبې په ورځ د رسنیو د کامرو مخ ته حاضر کړل ترڅو په علني توګه خبریالانو ته اعتراف وکړي. د دغو نیول شوو داعشیانو له ډلې عبدالواحد مشهور په ابو طلحه رسنیو ته وویل
د مکریانو کې حمله کې مو دغه شرکت داشتیم او تجمع
خو مکریانو کې د خبریالانو پر غونډې برید کې هم مو ګډون درلود. له هغې وروسته چې په ششدرک کې برید وشو، دویم بریدګر له ما سره و. ما ورته لارښوونه وکړه چې لاړ شه. هدف ورته معلوم و چې خبریالان وو. خبریالان یې په نخه کړل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې دغو کسانو د روښنایي غورځنګ په ګډون د کابل په لویدیځ کې د نورو بریدونو په طرحه کولو کې هم لاس درلود. له رسنیو څخه د ملاتړ ادارې او یو شمېر افغان خبریالان د حکومت له دغه اقدام څخه په هرکلي وایي چې دغو کسانو ته باید سخته سزا ورکړل شي. د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یعنی مشر عبدالمجیب خلوتګر امریکا غږ آشنا ته وویل چې حکومت باید لومړی له دغو کسانو څخه جدي او هر اړخیز تحقیقات وکړي تر څو د پیښې تر شا نور اصلي عاملین هم ونیول شي. د هیواد د مروجو قوانینو په اساس له دوی سره چلند وشي. زموږ د قوانینو له مخې د وژنو او قتل سزا قصاص دی او زه فکر کوم چې دا سزا باید په پام کې ونیول شي. او له بلې خوا په ششدرک کې د رسنیو د شهیدانو کورنۍ ته هم دا مجال ورکړي چې هغوی هم د خپلو اولادونو د قاتلانو په برخه کې خپل نظر او وړاندیزونه ولري.
فرزندایشان بگویند.
یاشمیر افغان خبریالان هم پر خپلو وژل شوو همکارانو باندې د برید عاملینو ته د سخت سزا غوښتنه کوي. په کابل کې یو آزاد خبریال چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، امریکا غږ آشنا ته وویل
د دغه قضیې عاملین باید په محضر کې اشد مجازات یا اعدام شي، چې ټولو ته پند او عبرت وشي او په راتلونکي کې څوک دا جرات ونه کړي چې بیا دغه پیښه تکرار کړي.
خو خبریال خلیل الرحمن امید بیا بل ډول نظر لري.
له حکومت څخه مو غوښتنه داده چې کچېری دغه نیول شوي کسان رښتیا هم تروریستان وي او دوی پرې کره شواهد لري، نو هغوی سره د قانوني چلند وکړي، هغوی د قضا او څارنوالۍ ته وړاندې شي. هره پرېکړه چې قانوني پرېکړه وي د دوی پر وړاندې د هغه اعلان کړي او پرې تطبیق دې کړي.
د تیر دیارلس سوه او نویوم لمریز کال د غوایي میاشتې په لسمه نه افغان خبریالان په داسې حال کې د کابل ښار په ششدرک سیمه کې د یو ځانمرګې برید د پوښښ لپاره راټول شوي وو چې د بل ځانمرګې برید ښکار شول. فرشته دورانی، یار محمد توخی، عبادالله هنانزی، غازی رسولی، سباون کاکړ، نوروز علی رجبی، شامرای فیضی، سلیم تلاش او علی سلیمی هغه خبریالان وو چې په دې برید کې ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د هم د افغانستان د انتخابات په باره کې رپورت. د جنوب ختیځ ولایتونو یو شمیر خلکو ویلي چې په دغو ولایتونو کې انتخاباتي کمپاینونه ډیر کمرنګه دي. د دوی په وینا له څو مشخصو کاندیدانو پرته دلته د نورو ټاکنیزو مبارزې څخه نه تر سترګو کیږي. په همدې اړه د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ واوري.
په داسې حال کې چې ولسمشریزو ټاکنو ته یوازې دوې اونۍ وخت پاتې دی، دغو ټاکنو ته د ولاړو نمایندانو له لوري په سویل ختیځو ولایتونو کې ټاکنیزې مبارزې پسې او یا هیڅ نه تر سترګو کیږي. په همدې حال کې د پکتیکا او خوست اوسیدونکي وایي چې له دوو کاندیدانو پرته د دغو ولایتونو په مرکز او ولسوالیو کې د کوم بل کاندید په پلوۍ نه غونډې شوي او نه هم د عکسونو تر څنګ نور فعالیتونه لیدل کیږي.
نومې جنت ګل احساس د پکتیکا ولایت په مجموع کې مشپاړس نوماندان لرو رئیس جمهوریت د نورو نه کوم دفتر ته سرګو کیږي او نه کوم کمپاینیز غونډې ساتر وسه پورې مسولین نه لري په ولایت کې.
اوس چې هغه د سولې خبره توقف شوې دي، نو نن خلک دا نظر لري چې دغه انتخابات کاملا یقیني دي، انتخابات به کیږي او د افغانستان زعیم به ټاکل کیږي.
په ټوله کې باور دا دی چې په سویل ختیځو ولایتونو کې د یو شمیر کاندیدانو د کمپاین د نشتون له کبله ګڼ شمیر خلک د هغوی په اړه معلومات نه لري او ان تر دې ځینې خلک یې له نومونو سره هم آشنا نه دي. د خوست مدني فعال خلیل جان ګربزوال په دې نظر ده چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو په افغانستان کې د جمهوري ریاست د نوماندانو ترمنځ پر ټاکنیزو مبارزو سیوری غوړولی و.
کله چې د سولې په اړه خبرې روانه وي، نو په ټکنیزو ټیمونو باندې او همدارنګه په انتخاباتي کمپاین باندې ډېر ستر تاثیرات پرته وو، ځکه چې زیاتره کاندیدانو د هغوی ملګرو دا زړه نښه کوله چې د کمپاین پر مخ باندې بوزي. یوازې یو څو کسان وو چې دوی د کمپاین هڅه کوله، نور زیاتره کمپاینی دفترونه تړل شوي وو. که تړل شوي نه وو بې خونده وو.
په مجموع کې د خلکو نظر دا ده چې د کمپاینونو نشتون یا کمزوري کمپاینونه د ټاکنو پر پروسه منفي تاثیر لري. د دوی په وینا دا د دې سبب ګرځي چې خلک په ټاکنو کې په پراخ ډول ګډون ونه کړي.
زه دلاور دانش د پکتیکا ولایت اوسیدونکی یم. که چیرته کمپاینونه ترسره شوي وو د انتخاباتو د نمایندانو له لوري، شاید هغوی ته یې ګټه کړې وای او خلکو په پراخ ډول او په ښه ازادانه ډول د خپلې خوښې وړ نوماند ته رایه ورکړې وای.
د جمهوری ریاست ټاکنې د میزان میاشتې په شپږمه نیټه پلان شوی او 19 کسه ورته کاندید دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې ولایتونو ته د ټاکنیزو موادو د انتقال لړۍ تقریبا په بشپړېدو ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 3.5.
د هم د اسرائیلو د انتخاباتو په باره کې رپورت. اسرائیل په راتلونکي اونۍ کې په شپږ میاشتو کې د دوهم ځل لپاره په داسې انتخاباتو کې رایه ورکوي چې صدراعظم بنیامین نتنیاهو به د پنځمې دورې د ګټلو ریکارډ جوړ کړي. په دې باره کې به رپورټ زموږ په بله خپرونه کې واورئ. خو اوس به راسو د اکرام شینواري رپورټ ته چې افغان حکومت د جلغوزو او پستې تولیدات د دغه هیواد قیمتي کرهنیز تولیدات ګڼي او وایي چې د دغو محصولاتو د تولیداتو د زیاتېدو لپاره یې د جلغوزو او پستو د نیالګیو د ایښودلو لړۍ پیل کړې ده.
د افغان حکومت چارواکي او افغان سوداګر وایي چې په افغانستان کې د جلغوزو او پستی د تولیداتو د زیاتېدو امکانات خورا ډیر دي چې دغه هیواد ملي عاید د زیاتېدو سره هم ډیره مرسته کولی شي. د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مرستیال حشمت الله غپوري د پنجشنبه په ورځ کابل کې د جلغوزو او پستی د تولیداتو د زیاتېدو په اړه یو ملي کانفرنس په وینا کې وویل چې جلغوزي پسته د افغانستان دوه ډیر مهم کرهنیز محصولات دي چې دغه هیواد ته د ملي عاید د زیاتېدو برخه کې مهم رول لوبولی شي.
نورستان کې مخکم جلغوزه و هم دا جلغوزه و خپل را غورځدله ضایع کېده به اوس دا خلک چې دی پله د دې انکشاف لپاره حال زل کې چون دا عامه په هوای ډیر رامنځته شه. د پکتیا پکتیکا او د خوست په غرونو کې حال ته په دا باندې اوس جرمه ده چې ونه بنه وهي. یو وخت هم دغه ونه کاچاک کېدلې. ضرورت دی ته دی چې د ولس او د حکومت ترمنځ مشارکت رامنځته شي. ملي انکشاف د اقتصاد وده پرته لدی چې ولس پکې ګډون وکوي ممکن نه ده.
د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې په 9 ولایتونو کې پر شاوخوا 3500 هکتار ځمکه د جلغوزو ونې ولاړې دي. همداشان د دغه هیواد په 11 ولایتونو کې 3501 هکتار ځمکه باندې د پیسي ځنګلونه ولاړ دي. دا وزارت وایي چې سکل د جلغوزو 6.6 میلیونه او د پیسي 3.5 میلیونه نیالګي تازه کینولې دي. د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مین حشمت الله غپوري وویل چې د مخه د افغانستان ټول جلغوزي پاکستان ته انتقالېدل او بیا له هغه ځای به د پاکستان د تولید په نوم نور هیوادو ته صادرېدل.
نو د موږ معلومات ښیي چې اوس هم جلغوزي پاکستان ته په غیر قانوني شکل سره قاچاقېږي، انتقالېږي. دا مختلف عوامل لري چې ولې هلته ځي. د موږ کوشش دا ده چې د دې قاچاق مخه ونیسو. هدف هم د ګانګرینه دا و چې د موږ تجاران مخکې نه په ډېر مواردو کې خلکو ته پیسې نه ورکوي چې جلغوزي په پیشکي شکل سره خریداري. ولې یو تعداد ټیکاداران ستدي چې د پاکستان ناراضي دي، خلکو نه د مخکې نه پیسې توزیع کوي او پیشکي شکل سره خریداري کوي. نو مولدین دغه په ګراو کې بند پاتې کیږي. نو هغه هر نرخ چې تنی په موږ نرخ باندې بیا پاکستان ته وي مجبور دا خرڅ کی.
د کرهنې او بولګول او مالداري وزارت مینویل چې افغان حکومت چمتو دی چې له سوداګرو سره له نږدې کارو کی او که سوداګر پیسې نه لري چې تولید ترلاسه کول وړاندې بزګران ته ورکړي دا وزارت سوداګر ته پیسې برابرولې شي. تیر کال په افغانستان کې 3000 ټن جلغوزي تولید شو چې وازې 1400 ټن چې ته په قانوني ډول صادر شوی وو. د افغانستان د سوداګرو سنوي د خونی مرسیال خانجان له کوزي د ملي کانفرنس په وینا کې د جلغوزو صادرات برخه کې د افغان حکومت تاسو سینه وکړه. خو ویل چې افغان حکومت ته پکار دي چې د افغانستان د عنعنوي تولیداتو وضعیت ته هم پاملرنه وکړي. خاغلی الکوزی په ځانګړي ډول د مویزو صادرات او د افغانستان د کالینو صنعت وضعیت د اندېښنې وړ وبله.
موږ په مخ روان یو ان شاء الله. د پخوا په نسبت باندې ډیر ښه شوی مګر په بعض شیانو کې ډیر زیات شاته راغلی لکه قالینی. منګه د تورو کشمشو صادرات د کال 10000 ټنه کول مګر وس د 10000 ټنه تر ټیټ شوی. منګه په اغه عنعنوي او سنتي صادراتو باندې باید هم کار وکړو. قالینه د افغانستان سره تیلا ده. دا تیلا باید ختم نشي. او په
د څو خبرونو غټی کی د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې نن د پنځشنبه په ورځ د چاراسیا بلوسوالۍ د رشخولو په سیمه کې د ملي اردو ځانګړو قواو په مرکز باندې په مرګانی بلید کې 4 عسکر وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي چې دغه ولایت د اچین پولیسوالۍ کې ردایش په ضد عملیات پیل کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي که څه هم چې له واشنگټن سره د ټیریزم په ضد په جنگ کې د اسلام آباد د ملګرتیا په سبب پاکستان ته زخ زیات نقصان رسوخته، متحده ایالات په افغانستان کې د خپلو نظامي ماتو پړه د پاکستان په غاړه اچوي. د عمران خان په قول 10000 پاکستانیان وژل شوي دي او 100 میلیاردونه زیات اقتصادي تاوان د پاکستان اقتصاد ته اوښتی دی. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیح لودی خبرداری ورکړی که د امریکا او طالبان ترمنځ مذاکرات زر بې تپیل نه شي په افغانستان کې به د تشدد پیښې لا زیاتې شي. ایران وایي چې د امریکا د هڅو سره سره د خپل یو ټانکر تیل د سوریې له ساحل سره څیرمه په یوې شخصي کمپنۍ باندې پلورلی دي. په زرهاوو اندونیزیانو نن د پنجشنبه په ورځ په جاګارتا کې دغه هیواد د پخواني جمهوریز بی جی حبیبي ته د چې پرون د چهارشنبه په ورځ د زړه د سکتې له امله د 3 اتیا کالو په مرمړ شوی د احترام مراتب وړاندې کړل.
او د زمباوي خلکو د هغه هیواد پخوانی جمهور رئیس رابرټ موګابي ته د خپل ورسې احترامات لپاره نن امادګي ونیوله.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بلې خبرونه مو پر خدای سپارو.